السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خاغلی بینټ پرون دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کړې دي. دغه راپورونه لږ وروسته راځي، خو اوس د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنجشیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي و که داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1.5 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 40 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 40مې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د 20 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دیني توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دینی توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تلې په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ریچارډ بینټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندونکي ماموریتونه په خپلو موندنو کې عدالت تپام نه کوي. د دریزونو دا بلوالی په څه معنا؟ په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکي کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلکو به داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډېر بې پرې دی، ډېر بې طرفه دی، او داغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نورو ډېر هوجوم ته لیږي، دوی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړې، خلکو سره خبرې کړې، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پري دي او ډېر شدید خفګانی خود لري، د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځکه وایي چې یو خزره ته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم ناومیدی را وستی دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبي شروع کړی دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت دردي.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې ملګری ملتونه د غډول اندېښنې خي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي؟ د دریزینو دغه بیلوالی به فکر نه کوي ل نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به اغیز وکړي. کټاله یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. کټالبان دا توقع کوي چې نړۍ دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم کدا چې وشي. حتی اوس تاسو په دغه د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بینټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکي سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وایي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکله راته ښکاري چې الته ورسیږي.
بلې، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړی سي، ځکه د حکومت دغه د سبان د کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره، ما غیر مستقیم تګ راتګونه کیږي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسۍ په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډېر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیږل، دا څومره سخته خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه هم دې ته ښودل شوې ده. حتی داسې ویل کېږي په هغه الفاظو کې چې بلا قید و شرط او ډېر په چټک ډول باید دا مکتبونه خلاص شي، ولې دوی هیڅ داسې ده لکه په کڼو غوږونو چې دا خبرې پرېوځي. نو که دغسې تګلاره ولري، دغسې کار کوي، نو فکر نه کوم که د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادي تغییر په ځان کې راولي.
ډیره مننه. کور ودان په کاناډا کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي راډیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د روسي راپور او د طالبانو پر غبرګون خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی راپور ګالوب په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمې تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړي دي. د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، او دا یې وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضع هم کنټرول کړه او امنیتي ښه کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د ګالوب د سروې له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 20% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په ښځو کې دا فیصدي 12% ته رسیده. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې دا شمېرې ټیټې وې. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې وه او د میرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمیر ښځینه مدني فعالانو ادعاوې کړي دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنګټن کې میشتې د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پډیرو هیوادو کې له 1,22,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه. د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 کسانو څخه نږدې 9 کسانو ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبی برخې اوسیدونکي، 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ییزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی ښودل شوی دی.
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې له مخې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و. محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی. له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړې.
په 2020 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم ناامني ډېرې وو. یو خو د هغه وخت د دولت جګړه دی، دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه د مطلوب بل هغه تر هغه ډلې چې دلته په مختلفو نمونو باندې ځای په ځای شوي وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهدافو او په خپل مشخص اهدافو باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاس راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنيات لري، اقتصادي امنيات لري، اجتماعي امنيات لري، دا ټول امنيات